مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون درېمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نهه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې به تاسو ته د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم واورو. په لومړي سر کې مجید بابر ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي سهار مو په خیر او ړومبی د مشال د خبرونو سرټکی. په ایبټ آباد کې د بلدیتي ټاکنو په سر د څلورو سیاسي کارکوونکو د وجلو سره په یاد صوبه کې د وجل شوو شمیره سلی رشتو ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په نګاتې کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یو انخته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وجل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد کلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس چودري ساجد په بلدیتي ټاکنو کې د بایلرو نه پس د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو درېو سیاسي کارکوونکو د وجنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتي ټاکنو سره د تړاو لرونکو وجنو شمیره سلی رشتو ته ورسېده. د دغو ټاکنو پر مهال د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم وو. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال د خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي. خو به طرف سیډونکو وایي چې په صوبه کې د امن او امان ساتلو ذمہواری د صوبایي حکومت ده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شاملو دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 13 مئی په ملدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمیر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی. دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړ نوړی کاری کړی دی. هغی په دې دی چې ولس له اداره حق ور کړی وي چې هغی په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي. هغی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پېښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کومو ضلعو کې درغلي شوي دي د هغې نتیجې کلا دم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور دي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړي دي نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو سارون کې ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او ایشیا د سانګي سړون کې هیتر بار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکون کې عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړه مشپه د بلخ ولایت په زاره ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول. هیتر بار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جرم نوم ورکوي لمشالې دوسره په خبرو کې وویل
there would have to be a full investigation to determine it, but if it is an intentional
دا وای په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي. خو کدا پولیسي وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یو خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو، دوه ډرایوران او دوه ساتونکو دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې د مواري کومډلې په غاړه نه اخیستي، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 کال پورې به افغانستان سره 180 میلیونه پاونډه کلنۍ مرستې کوي. برتانیا یو د افغانستان ستره مرسته کوونکی هیواد دی. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډزو ویشتی او وژلی دی. دا کس تیره ورځ وختي د دغه ښار په روزلینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي شپږویشت کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اوسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی تر وروستو وروستو کیږي. خو د اوسامه رحیم ورور ایمان رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې پولیسو هغه وخت د ورور د شان ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. او وروسته خبر دا چې د راپورونو له مخه لږ تر لږه سلیر شراکي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یو غریده لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنوایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپ بین له سمندرګي سره چې ډیر سلانیان وردی انخلوي. ایران د ټرافیکي وضع په لړ کې ډیر خراب سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال لا 300 زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د مشال له خبرونو پای
سلام پختونخوا
زمو ژغله مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بټهباد ښار کې د بلدیاتي انتخابات پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. په پېښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په د واکمن ګوند صوبایي حکومت باندې اعتراض کوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. جماعت اسلامي ګوند د پېښور امیر صابر روان په دې اړه وایي
هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغې لپاره استعمال شوی دی.
په افغانستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربېره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې شوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه یو څېړونکی زیاتوي
د بلوڅو پښتون مابین کې نه دښمنۍ دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خاوره پروت دی، بلوڅ خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان خوست له چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر وسلوال وژلي دي چې د دیر شمړي لا اوس هم په جنگي میدان کې دي او دوی به سره صلیب ته سپاري. د خوست ولایت والی مشال راډیو ته وویل
دا خلک خارجي اتباع دي او سره صلیب خپل هیوادونه ته رسي.
پروانه خبرونه کې د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال راډیو سره. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په بټهباد ښار کې د بلدیاتي انتخابات پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورته ده. په دې اړه د تازه معلومات لپاره د وخت له پېښور د مشال رادیو خبريال ځلان یوسفزی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلان یوسفزی سهار په خیر. زلان صفزی په دې اړه کې تازه حال زموږ سره شریک کړي چې تیر مازیګر په بټهباد ښار کې دغه شخړه رامنځته شوې وه، د مرګ ژوبلې شمېره څه ده او د شخړې لامل څه و؟ اصل کې
ډېره مننه چې دې کې تیر ورځ مازیګر د پاکستان مسلم لیگ نن ځنې او یو امیدوار او هغه سره نور د پارټي کارکونانو په بټهباد فواره چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکونانو باندې ډزې کړې چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي وو او درې نور ژوبل ول. نو د هغې وروسته بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کم کارکنان وو هغې هغه مړي راواغستل په روډ باندې کېښودل او روډ یې د دوو ګنټو دپاره بند شوه. ته خو وروسته بیا پولیس چې کومنو او د مظاهره کوونکو ترمنځ چې کوم مذاکرات ول هغه کامیاب شو مظاهره او هغوی چې کومه روډ پلو کړو مظاهره چانو دا غوښتنه کوله چې کوم کسانو د پی ایم ایل ان کوم کارکنان دي چې کومه ډز چې چا دغه ډزې کړې وي دا زر تر زر ګرفتار شي. خو چې په دغه موقع باندې چې کوم دا پولیس چې کوم مشر ڈی ایس پی زاهد فریدی ته کوم نه هغه د میډیا سره خبرې کړې وکړې په هغه کې هغه وویل چې دا د دې دواړو ګروپونو ترمنځ د الیکشن پر ورځ باندې ټول تریخواله راغلی یو بل ته لا چول دا هغې وروسته بیا پی ډي آی چې وو هغې دغه الیکشن ګټلی وو نو د هغې په وجه باندې وي چې همدغه اصل لامل دی کړه پی ایم ایل ان کسان راغلل او هغې چې کوم دی نو دغه ډزې په دې پاکستان تحریک انصاف په خلکو باندې وکړي. نو اوس د دغې ډزو یا د دغې چې کوم درې کسان پکې وجلې شوي دي درې نور جوبل دي د دغې چې کوم اف آی آر دی دا د پاکستان مسلم لیگ نون یا د یونین کونسل دمتور یو کینډیډیټ وو ساجد دا هغه خلاف دی کوم دغه اف آی آر درج شوی دی.
صحیح ډېر مننه زلان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او سم زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابیا اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا. دا سره پورند چې پاکستان ویل دي چې چین پاکستان اقتصادي راداري د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او دوی د هند لخوا د هغه بیان غندنه کړې ده په کوم چې دوی ویلي و چې دغه رهداري باید د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې تیر نه کړل سي ځکه چې دوی دا وایي چې دغه سیمه دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه تازه حاضر سره شریک.
بالکل احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجي امور او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د هند خارجي وزیر سشما سوراج د بیان پر بیا عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقي لپاره ده او د هند لاړخه په دې اړه منفي بیانونه افسوسناک دي. د نهي په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړو خيصه اړیکو تبصره نه کول غواړي نو هند هم د پاکستان او چین په دواړو خيصه اړیکو کې مداخلت نه کوي. د وزیر اعظم مشین سرتاج عزیز سیاست کړی چې د هند د خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. سرتاج عزیز وایي چې راهداري سره معاشي ترقي او غونډې منطقې چې کوم معمول سره د هغې خوشحالي ورسره تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیص مسلې او خصوصا د هند د انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هوار کړي. واضح دی د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج په دې وروستو کې ویلي وو چې هند ته په دې راهدارۍ اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کوم اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه تیریږي نو دا مونږ ته نه ده منصوره. او بینا مخکې احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د هند مخالفت نه مخکې چې ځینې ملکي او غیر ملکي عناصر پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په لاره کې خنډونه جوړول غواړي. په 3 کیلومتره مشتمل په د راهداري لاسلیک چې وو هغه د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان ګوادر بندرګاه د چین سینکیان صوبې سره تړي. په دې کې به لوی لوی سړکونه ریلوې نظام کارخانې او د کوم چې پایپونه دي پایپونه د هغې به یو پراخ چال چې دی هغه به په غونډ مل کې خورېږي کوم به چې دا د وسط ایشیا ملکونه دي هغې سره به تړي د تجارت لپاره.
ډېر مننه رابیا زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. باید یادونه وکړو چې د میډیا او ځوانان خبرونه پات رسیدلې ده او د دې پر ځای به سر لنن تاسو نوې اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې اوري. په خیبر پښتونخوا کې تر دیرشم مای تر بلدیاتی انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورنه لګوي. په دې لړ کې پرم په سوي حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوری اتحاد وای چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسی. په دې اړه نور تفصیل پېښور د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیشمۍ په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور نوخان مردان ډیر اسماعیل خان او د صوبي هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوې دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغه کارکونانو ډیر ناروا کار کړ، ناوړه کار کړی دی. هغه په دې د دې چې ولس له اداره حق ور کړی وي چې هغه په آزادانه راي د ټاکنې کړی وي، هغه په هغه باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغه باندې دا اثر پر وسلو کوشش کړی دی. په هغه باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
د غشان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوریت اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په محل وویل چې ثواب ضلع کې پولیس انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مې ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې د نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلت کله دم قرار کړي چې کوم ځای کې داندې شوی دا ری پولینګ تلړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغي معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
د غشان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلع امیر صابر حسین اوان دا پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی پکور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای پکار دا چې د صوبي وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو د زپ دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبي پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته د کار نه پکار، خدا کاروم هغه کړی دی چې پولیس بډې روزاینو کې د هغه د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مې نه پاس په پیښور او د صوبي پنورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په خبر پښتونخوا کې د دیرشمې تر انتخاباتو وروسته اوس د پیښور پریس کلب مخې ته د مبینه درغلي پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده چې پکې حکومتي او حکومت مخالف ګوندونه امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او لزان سره د ثبوت په توګه بیلټ پیپري او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال زلاند یوسفزی د پیښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مې تر سره شوی د خیبر پښتونخوا بلدیتی ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره روان دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکونان هم مظاهره کوي. د ګل او نهي پرواز یوازې په پیښور پریس کلب کې بلدیتی ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهره وشوي. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیتی ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته ویل
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریټ کومیدوارو ما الیکشن ما غټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لرا مونږ میټیان ویشلې پرون مال اطلاع را لچې ته الیکشن به للې ما ته نه پارم 13 را کړې دي ما ته چې دا به ته صفا در کوم زما ایجنټ ته ویلې کنا زما ایجنټ ته چې دا به ته صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړې دي نه راغنه لیکلې غستې نه ولا د لیکل ور کړې دي
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې پټاکنو کې په غټه کچه درغلي شوې ده چې ذمہداري د انتظامیه په غاړه ده
زمون په ناسا په پایان په وومن پولینګ سټیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کوم نه بدمعاشي شوی ده جالي وټونه چې کوم نه پول شوی دی او نو دا 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 بدمعاشي او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی نه کیس انتظاماتو چې پولیس باید د ټریفیک پولیس له کوم نه نو لږی ورکړو او هغه حکومت هغه عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیات بد انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم د لټاکنو څخه مطمئن نه دي
زما شیرشانوم دې دا وارد 265 نمای الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی دی الیکشن ټیک نه شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر بار راويستې شوی دی ا استعمال شوی دی او به اخره کې دسی کارو شو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق لري شو او ټول خلک بار کوي آرمی والا برازي الابا چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان ور سره دغه ټول کله د خبره غواړي او دوه کسان سره دنه کیناس هغه کمره کې چې شاته کړکی و پاغه باندې دغه راغلي دی ووټډ وستې شوی او نور ووټډ بګیا چولې شوی دی
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنیو ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رڼې ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ځمېداري ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټېشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او ضلع لکی مروت کې تر بلدیاتی ټاکنو وروسته ځین غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي خو ډېرې لاپاته دي د ځینو یونین کونسل نتایج متنازع ګرځول سوي دي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخې ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي په دې اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راپور لیږلی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 زیلی او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخه تر غلي چې په زیلی کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډلا په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فیډل نونس پاکستان تحریک انصاف دولس آزاد و پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو عوامي نېشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخه تر غلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علماء اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخه ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کې سونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرال کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډل اتلس پاکستان تحریک انصاف سلور پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطا درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډلا پاول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم 21 ذیلي او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي، چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربیره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې سوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتانه او بلوچ ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوچ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم شایي د دې قانونو د سره جنګولو یو سازش وو چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یوه خوله رد کړ. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نسته. دوی وای که هرڅو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پېښه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسي سازشونه سوي دي. د وویل
افغانستان کی د روس جارحیت رالی بیا کوشش دا اوسو چې مذہب پرست او د قوم پرست کب کی وجنگی، لیکن دا دوار مرحلے ناکام شوی. بیا کوشش دا اوسو چې د مذہبی پر قواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکام شو. وسه وربیا کدلای شي دا ازایم دا سازش وی چې پښتون کام او بلوچ کام ولته ودرلی دشمن خپل ازایم پراکی.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هرڅه سربیره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړې کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبران وکړي، بیا دا نور پارټیانې خدای کړي جماعت علما نظریاتي او منیشن پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې الله دې زه خدای مکه دا ښار توانی نشي. دا که واقعتا د پارټي مولا دا ښار به تنمی زیات سوی ولی ټول صبح کې بیا داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعه کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغه حسن بلوچ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکام کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی
جګړه نه وي. بلوچستان کې د پښتنو او بلوچو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستون پیخه د پښتون او بلوچ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش شو چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه ناکام کړ، او دا پیغام ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري. د وویل
د بلوچ او پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی. پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوچ خپل په خبره پروت دی. بلوچ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز تا کم وسایل تا هغه پښتون ته د بل څوک وړل نه سي. دغه سه بلوچ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوچو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټي هم پر خپل ټویټر پاڼو د مستون پېښه په کلکو ټکو غندلې ده.
بوریوال کاکړ وو چې په بلوچستان کې د پښتانه بلوچ د بیلوالي او د دوی ترمنځ د نااتفاقۍ په اړه د سیاسي مشرانو نظرونه راخستي وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د خیبر پختونخوا د ابټاباد په نگاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف د کارکوونکو ترمنځ د بلدیتی ټاکنو په سر یو نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتی ټاکنو سره د تړاو لرونکو وژنو شمېره درویشتو ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمېر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رایټ واچ د عام افغانانو وجل یو جنګي جرم بللی. د هیومن رایټ واچ د افغانستان او آسیا د ځانګړي څیړونکي پیټر بار په بلخ کې د یوې مرستندویه غیر دولتي ادارې د نهو کارکوونکو وجل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د برتانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کوي. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو ویشته وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د ښار د دغه ښار په روزنډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي شپږمشکرن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د ایف بی آی په یو کارکوونکي د پولیسو په یو افسر برید وکړ. د راپورونو له مخه لږ تر لږه 3 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غریزه لاره د اوړېدونه پس یوې دریابي درې ته پریوتو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چورته غوښو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کومې اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا کوم ملک سره تجارت کوي، نو هم د غرنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادریه زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره خې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیل دوره هم کوي، نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادریه اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی، نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولای شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل دریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلې او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامی ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصوی حکومت. د ادارې په وینا چې د لړکی کسهم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامی ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. او فافین ادارې هم په خپل یو رپورت کې د دې خبرې ذکر کړې ده. ادارې اخیری کې وایي د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغې. ادارې وایي اوس د دینه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار وټاکل شي ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه لوړاندې د یو شمیر بحرانونو سره مخ ته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغ جوړی په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لږدول کېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي به هارون بچا درته واوروي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه ورسته اړیکې تر هغې چې یو استراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته جواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي ترڅو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو سیډنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د سیډنکارانو په یوه وخت کې خبرداري ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پاریس کې جرګه سي و چې د اسلامي دولت سخدریز ډلې په دې ورستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمیر نوري مهمې سیمې نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار نوریاس نوري راکوي.
د الویډیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس ته غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخدریز ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې کړې. د پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلی او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پېښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل: ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل: دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده.
A long campaign.
دا بلکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیځ او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغه ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمه چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سني قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال ال دهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
نوریاس نوری وو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوالی غونډې په اړه تاسو ته حال درکوي. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې و تاسو پام د خیال محمد په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
سودا گانے خورے دے دخیال پر اکسار مود چاسر پہ بھرے دے فکرونا خوزے دلو سودا گانے خورے دے فکرونا خوزے دلو سودا گانے خورے دے
غله مشال رادیو خاوري د خیال محمد پرځ کی تاسو سندره واوریده او زو د خوست پر لور د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هو بهرنی وسلوالو خواوشا ډیر شمړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وجل سوی دي. بلورته د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای سوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب لالو خیر تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا ډیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري، کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په مساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبې ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په مساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د مساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان، نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخیر د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخیر په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لره باندې دی په پوستونه هم ډزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین ځکه زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازي نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لار کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخیرو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو تر رسیدلي دي.
د مساخیر د ولسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دوړو خوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل که چیرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په افغانستان کې نن سبا تر هر بل وخت په پرتلا د رسنیو بازار ګرم دی. لسګونه رادیوګانې، ورځپاڼې، تلویزیونونه او مجلې فعالیت کوي، خو د خبریالانو ژوند تل د ګواښونو سره مخ پاتې سوی دی او دا مهال هم دوی د ستونزو او تهدیدونو سره مخ دي. نجیب امیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
زبیح الله ظاهر لطیر سمحالا پا کابل کی دا شمشاد تلویزیون سرا دا خبریال پا حیث کار کوی. دیوائی پا افغانستان که چی سوک هم دا خبریال پا حیث کار کولو تزرخ کوی نو ور سر سم هغ ستونزی کڑاون و گواخون هم لپا منو غرزوی چی دی ور سر دا کار پا ساحق کی مخ کی داشی. دی خپل شخصی تجربه مونگ سر شریکوی.
نشک کرتا چی دا غر دول گواخون دا خبریال پا کار باندی بیر زیاده زیاده کی. اول لکه از مثال درکوم چې ما یو تحقیقي رپورت درلود په اداري فساد باندې، نو ما کله چې دا رپورت مواد ترې وځه معلومات په یو هفته کې راټول کړی څلور ورځې کې، نو دا رپورت ما نشروم نه شو کولای چې دا رپورت زه نشر کړم. نو هغه دغه رپورت په داسې بڼه باندې نشر، دغه په حقیقي بڼه باندې نشر نه شو، یعنی په داسې یو بڼه باندې نشر شو چې ډېره زیات توجه یې د چا نشو راجلبولی. دغه غټې یا لوی اغېز امدادي تاثیرات امدادي چې یو خبریال هغه څه چې لازم دي هغه نشي کولای چې نشر کړي او ولسته وړاندې کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه هم په خپل یو وروستي راپور کې وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر مهال هم د خبریالانو ژوند له ګواښونو ډک دی. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی وایي د افغانستان په ټولو برخو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډېره سوې دي، او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو له خوا دي، که وکیل دي، که د پولیس مسؤول دي، که د والي دي، که دغسې د ولایتي شورا اعضاوی وي.
نه وایي پخوا به د وسلوالو ډلو له خوا خبریالانو ته ګواښونه کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو له خوا هم خبریالانو ته ګواښونه شوي دي. دوی د هرات ولایت د ولایتي شورا د مشر لخوا د یوې ځایي ورځپاڼې د یو خبریال د احضارولو او ډبولو، او همدارنګه د ولسي جرګې د یو غړي عاشق الله وفا لخوا د تنویر تلویزیون د مشر شیر محمد جهش په مرګ ګواښلو ته اشاره کوي، خو وفا دا تورونه ردوي او وایي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده، باید په اسنادو خبری وکړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړي دي، خپل مطبوعات هم بی طرفه نه دي، یو اړخیز عمل کوي، ته هغه خبرې بی اساس دي.
د عاشق الله وفا د دې خبرې چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د ګواښونو پلمې کوي، په ځواب کې افغان ژورنالیست خپلواک صافی وایي دا خبره سمه نه ده.
هغه خبرنگاران چې په دې خلما البته نور به بهر ته بهر تللي دي، خو مشخص که دغه چې په دې راواخلو په دې کلمه کښې دلته یو تاوتریخوالی جوړ کړی، قصدي همدې کسانو چې باید کړي د بهر ته تللي د پناه اخیستو هڅې کړي، دا موارد به ډېر کم وي. او بل ډېره ډېر ضرورت ځکه هم نه کړي چې دا د بشري حقونو فعالانو ته او د میډیا او رسنیو فعالانو خبریالانو ته ساتنه کړې دوی منل کېږي. یعنې د دې سره ډېر جنجال ته چې دلته یو څوک د کور دننه دومره ډکه چې ښه ځان ته جوړه کړي چې بیا هغه دوکې کړي او هغه ځان ته واچوي بلا شي په هغې کښې
افغان خبریالان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي او د رسنیو د کمیسیون له غړو امان الله پیمان، فریبا احمدي کاکړ او عبدالرؤف مجروح سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازدیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اورېدلی شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ځانګړې اونیز خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې تاسو نن ورځ اوریدلی شئ. او سم د لوبو په اړه د یو راپور په لور ستاسو پام راګرځوم. په کرم ایجنسی کې د امن په نامه کرکټ ټورنمنټ مقابلې پای ته ورسېدې. پا
په دغه اتلولي کې د خیبر ایجنسی د ټولو لوبډلو سربیره منځنی او د کوزي کورمی په کچې 50 لوبډلو برخه اخیستې و. په 2009 کال کې د پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته دا اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لوی کچې د کرکټ تورنمنت پیل شوی و. نور حال د تاریخ ورکزی پر راپور کې واوري.
په کورم ایجنسی کې امن بنامه د کرکټ ټورنامنت مقابله سرته ورسېدې. د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنامنت فائنل لوبه د درګي او مندوخېلو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې درګي 11 په یوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. مندوخېلو 11 په مقرره 1200 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 10 وکټو په زیان جوړ کړی وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو د وای په ټورنامنت کې دوی په جوش او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنامنتونه به پر روان وخت کې هم ټورنامنٹ کے خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو نه علاوه منځنی او د کوزی کورمی په کچا 500 لوبډلو برخه اخستې وه. په سیمه کې یو میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنٹ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامی چارواکو نه علاوه امنیتی چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنٹ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنٹونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. وسیمه کې دغه ټورنامنٹ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی و. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنٹ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بل دا چې ټولو نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو. واضح دی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنامنټ وویستل شو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې وستا سپام د اسحاق خان اميري په ځخ کې د دغه سندري په لور راګرځو. خدا سنے تبل خدا سنے زوروی مثل پر تبل خدا سنے ہے تبل خدا
خدا سے